احمد شبریم د ازادي رادیو د لاسو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونه د راپورونو په اړه تاسو سره معلومات شریک کړم چې کوم راپورونه خبرو خبرونه د سپین مړی ویان د وی د دوی تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري او طالبان پیاوړي کړل. کارن جان پیر دا خبره پرون په واشنگتن ډی سی کې خبري غونډه ته وکړه او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د حکومت په وخت په 2020 کال کې دا تړون لاسټیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له یو تر سره شوی عمل سره مخامخ و چې د تړون له عملي کېدو پرته بل لار نه و. لنن څلور کاله مخکې د قطر په پلازمینه کې د امریکا د هغه وخت د جګپوري ډیپلوماټ سلمی خلیل زاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر ترمنځ دا تړون لاسټیک شو. د سپین ماڼۍ ویاندې اغلی پیر پرون دا خبر هم وکړه چې طالبانو د دې تړون ژمنې بشپړې نه دي عملي کړې او د دې ژمنو د عملي کېدو لپاره متحد ایالاتونه هڅه کوي. د بشري حقوقو د څار ادارې یا فریډم هاوس په خپل کلمي راپور کې چې نن یې خپور کړ ویل دي چې په 2023 کال کې د نړۍ په 250 هیوادونو کې سیاسي او مدني ازادي کمی شوې ده. د ادارې په خپل راپور کې د نړۍ وښپته هیوادونه د سیاسي او مدني ازادۍ په لړ کې آزاد نه دي بللي او څرګندوي چې په دغو هیوادو کې 15 داسې هیوادونه دي چې سیاسي او اجتماعي حقوق په کې تر ټولو په بد حال کې دي چې په دغو کې یو هم افغانستان دی. د فریډم هاوس په کلنی راپور کې د افغانستان په اړه د مذهبي ازادۍ او نقص ته اشاره شوې ده او په دې راپور کې راغلي دي چې طالبانو د پانتونونو له کتابخانو هغه کتابونه چې د دوی په حساب له سنی اسلام سره سم نه دي غونډ کړي دي. د فریډم هاوس په راپور کې پر دې هم اعتراض شوی دی چې په افغانستان کې شیعه له دې راګرځول شوي دي چې په علني ډول خپل مذهبي مراسم ترسره کړي. همدارس د هندوانو د مذهبي مراسمو مخه نیول شوې ده. فریډم هاوس لیکي چې 2023 پر لپسې 13 کال دی چې په نړۍ کې آزادۍ پکې کمیدو دي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ نن د کرکټ د ټیسټ لوبې دوهم ورځ ده. پرون آیرلند اصل منډي جوړې کړې او څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل. تر آیرلند مخکې افغان لوبغاړي د 155 منډوله جوړېدو سره سوسېدلي وو. په عربي متحده اماراتو کې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ همدا یوه 15 لوبه په پام کې ده او ټاکل شوې ده چې تر دې وروسته د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو منځونو کې درې یو ورځنۍ او درې د شلو ورونو لوبې هم وکړي. د پاکستان د پخواني زندانی صدر اعظم عمران خان ګوند د ملګرو ملتونو د پیسو له بچي صندوق یا IMF څخه غوښتي مخکې له دې چې پاکستان ته نوري مرستې ورکوي باید دا یقیني کړي چې د فبروري د 8 د لانجمنو انتخاباتو په اړه څېړنه ترسره شي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند یا PTI پرون چهارشنبه وویل چې په دې اړه د پاکستان لپاره د IMF استازي ته یو لیک استولی دی. که څه هم د عمران خان په مشرۍ ګوند په ترسره شویو انتخاباتو کې له ګډونه منع شوی و خو غړیو یې په خپلواکه توګه ځانونه کاندید کړي او تر ټولو ډېر رایې ګټلی دي. پاکستان چې د اقتصادي بې ثباتۍ د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې کوي تیر کال یې د پیسو له نړیوال بچي صندوق څخه د 3 میلیارده ډالرو پور اخیستو یوه موافقه یقیني کړه خو دا هیواد به وروسته له هغې چې نوی حکومت یې وټاکل شي ډېرو نورو مرستو ته هم اړ وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. وړاندې په خبرونه کې ټاکل شوی دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی نن خپل نوی راپور وړاندې کړي. نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون ورځ هم ده. څلور کاله مخکې زلمی خلیل زاد او مولا برادر دا تړون لاسلیک کړ. ستونزې څه دي؟ څه پکې عملي شوي؟ څه پکې پاتې دي؟ دا به هم په یوه تفصیلي راپور کې واوري. د کونړ د منګې د برېښنا د بند د رغونې چارې پیل شوې. د کندهار د بزګرانو له غوښتنې مو خبرو.
په باجګرام کې موږ دا ترکاري کرو، پنجان، بیانډي، رومان، اندوانې. نو په ژمي کې موږ دا ځای نه لرو چې دا ژمي د پاره وساتو. نو موږ د حکومت څخه دا غواړو چې موږ تشنی خونی جوړې کړي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې
موږ د فبروري میاشتې په وروستیو کې یو او لږ تر لږه 1500 کسان چې د غزې د نفوس یو پر څلورمه برخه ده قحطۍ ته ورنږدې دي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ټاکل شوی دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ نن په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مې غونډې ته وړاندې کړی. د دې راپور تر خپرېدو یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنری په افغانستان کې د طالبانو لخوا په محضر کې په روسي ادامونو شورا اندېښنه ښکاره کړه. جزئیات د نوریاس نوری په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنری تېرې اونۍ په افغانستان کې په عام محضر کې د درې تنو اعدامول بوږنوونکي بللي او د هر ډول نورو اعدامونو د سمدستي درولو غوښتنه یې کړې ده. د دې کمشنری ویان جرمی لارنس وویل:
We are appalled by the public executions.
مختی رونی په علنی ډول د افغانستان په دریو ورزشي سټډیومونو کې د دریو تنو اعدامولو بیرولیو. دغه اعدامونه په غزنی او شبرغان ښارونو کې د سرپرست حکومت د محکمو او نورو چارواکو او د عامو خلکو په حضور کې ترسره شول. د راپورونو لمخې محکوم شوی کسان څو ځلې په ډزو وشتل شوی دي.
خاغلی لاورنس پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان له واکمنېدو راهیسې 15 تنه د خپل عدلي سیستم د پریکړو او د خپل مشر ملا حبت الله اخندزاده له تایید وروسته په عام محضر کې اعدام کړي دي. په بیان کې په عام محضر کې اعدامونه ظالمانه، غیر انساني او د سپکاوي چلند یا مجازاتو یوه بڼه ښودل شوې. ویل شوي چې دا ډول اعدامونه همدارنګه خپل سري بڼه لري او هغه د ژوند له حق څخه چې د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق له مخې خوندي شوي او افغانستان هم یو غړی دی په ټکر کې دي او باید سمدستي ودرول شي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې طالبانو په عام محضر کې د فزیکي مجازاتو تطبیق ته هم دوام ورکوي. ویل شوی په لغمان کې د فبروري په 15مه یو 12 کلن هلک او یو سړی چې په اخلاقي جرم تورن شوی و د چارواکو او خلکو په حضور کې په درو وهل شول. په همدې ورځ په بلخ کې یو ښځه او یو سړی له کوره د تېښتې او د زنا په تور په عام محضر کې هر یو 15-15 درې وهل شول. د بشري حقونو د کمیشنری په وینا فزیکي جزا هم ظالمانه، غیر انساني یا د سپکاوي مجازاتو یوه بڼه ده چې د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې منع اعلان شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنری وایي په دې اړه ژورو اندېښنو ته په پام د طالبانو له چارواکو غواړي چې نور اعدامونه سمدستي ودروي او هم د اعدامونو سزا وځنډوي او هم د حقوقي دعواو په تېره په جنایي جرمونو د تورنو کسانو لپاره د مدافع وکیل په ګډون د یوې عادلانه پروسې مسله یقیني کړي. په شبرغان کې د وروستي اعدام په اړه د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یوه اعلامیه کې وویل چې د نظر محمد په نوم پر یوه تورن کس چې 2 کاله وړاندې یو تن د چړې په وسیله وژلی و د شبرغان ښار په ورزشي لوبغالي کې د شریعت له مخې د قصاص حکم چې درې ګونو محکمو پرې د قتل جرم ثابت کړی و عملي شو. د حقوقي او مذهبي چارو د پوهانو په وینا د اعدام سزا د اسلامي شریعت له اصولو ده، خو عملي کول یې د دوی په خبره ډېر دقت او خاصو شرایطو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنری د طالبانو لخوا پر اعدامونو ژوره اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې ټاکل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ نن په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته وړاندې کړي. هغه په دې راپور کې ویلي، لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت لا خراب شوی. خاغلی بنټ ویلي، طالبان د افغانانو د اساسي بشري حقونو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څه باندې 2.5 کاله تېرېږي، خو تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. له بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار څخه د طالبانو جدي سرغړونې د دوی د حکومت په رسمیت پېژندلو په وړاندې یو عمده خنډ بلل کېږي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کونړ کې چارواکي وایي د منګي برېښنا بند ترمیم چاري بیرته لسره شروع کړي او په نږدې راتلونکي کې به شته ستونزې هوارې شي. د دې برېښنا کوټ جوړولو چاري په 2013 کال کې پیل شوې وي او ټاکل شوی و چې په 5 کالو کې کارونه بشپړ شي، خو لا یې هم چاري نیمګړي پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د برېښنا ریاست چارواکي وایي د مناګي برېښنا کوټ ساختماني شرکت سره قرارداد ختم کړي او د نیمګړو کارونو بشپړولو لپاره خپل کار پیل کړي دي. په یاد ریاست کې د مالی او اداري چارو مسؤل شفیق الله شینواری ازادي راډیو ته وویل،
تقریبا 1.5 کال یا څه د پاسه کیږي چې دوی فابریکه ودرولې ده او خلک هم بې برقه دي، عوایدم صفر څه ضبط شوي. دوی تصمیم ونیو چې دغه مقررات دوی څه پسخه کړي او په خپله د برېښنا د لارې برښنا د کارمندانو په واسطه دغه فابریکه به ورغوي او کاري ټیمونه اوسه د ننګرهار نه د نغلونه او هم د مرکز نه انجنیران دا راغلي دي او پورونه عملا په کار باندې شروع وکړه.
د شینواری په خبره چې وسنۍ چارې د برښنا شرکت په بودیجه او د همدی شرکت انجنیران تر سره کوي چې نږدې وخت کې به د برښنا د تولید جوګه شي.
پیسې د ننګرهار د حوزې د لارې نه چې حوزې ته راغلي دي پیسې او هغه به موږ ته لګي لګي را لګي تر څو موږ مصرفو کول تر لګي بودیجه لا مشخص شوی نه ده معلومه شوی نه چې تر څو پورې فابریکه راغيږي او هڅه نو مصرف راغی برښنا یې کوي او بل اخر برښنا تصمیمونه چې د فابریکه په خپل ورغی د خپل متخصص او تکړه او مجربو انجنیرانو په واسطه باندې ان شاء الله چې په نږدې یو څه وخت کې به فابریکه بیا ورغول شي او چلان بشي.
د کونړ اوسیدونکو به د امین کاپیسا ساختماني شرکت له کارونو یې په جمهوریت کې هم ډیر شکایتونه کړي وو خو کومه نتیجه یې نه و ورکړي. اوس چې ورسره قرارداد فسخ شو پری خوختی. د دم کلی د اسلامي او اصلاحي شورا غړی عصمت الله اقتصادي د کونړ وټپور ولسوالۍ مناګي سیمه کې د پیچ پر سیند د برېښنا کوټ چارې 12 کال وړاندې پیل شوې وي او دغه برېښنا کوټ جوړولو ته نږدې 10 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي وو چې په 15 کالو کې به یې کارونه بشپړېږي او 2.1 میگاواټ برېښنا به تولیدوي. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د قراردادي شرکت کارونه له لومړي سر څخه سرسری او د قرارداد سره سم نه وو همتا وجه وچې له بشپړېدو وړاندې ویاله اوبو یوړا او ماشینونو کې تخنیکی ستونزې پیدا شوې. د دوی په خبره چې په خوانی او وسنۍ چارواکو د شته نیمګړتیا سره د فابریکې له تسلیمولو ډډه کوله او قراردادي شرکت خپل نیمګړی کارونه نه پوره کول نو همدا وجه وچې په شته برېښنا کوټ کې کورونه تیار او ګڼو ستونزو سره مخ وو.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د یوازیني ټیسټ سیالۍ په لومړۍ ورځ پرون ایرلند د خپلې توپهنې په لومړۍ پاڼۍ کې سل منډې وکړې او څلور لوبغاړي وسوځېدل. افغان لوبډلې بیا د ټولو لوبغاړو سوځېدو په سر په لومړۍ پاڼۍ کې 155 منډې کړې دي. د نن ورځې لوبه تر دې دمه نه ده پیل شوې. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د پیل شوې یوازنۍ ټیسټ سیالۍ په لومړۍ ورځ د افغان لوبډلې د توپوهنې پاڼې پای ته ورسېده او په 155 منډې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. یا د سیالۍ د چهارشنبه سهار د کابل په وخت 10:30 بجې پیل شوې وه چې افغانستان یې د پچې تر ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه. په افغان توپوهونکو کې ابراهیم زدران تر نورو مخکښ او په 53 منډو وسوځېد. دغه راز کریم جنت په 140 منډو نه سوځېدلی پاتې شو. په لومړۍ پاڼۍ کې نصر جمال او رحمت شاه په 0 وسوځېدل. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 6 او نورلی زدران 9 منډې وکړې. رحمان الله ګربز چې په لومړي ځل په ټیسټ سیالۍ کې ولوبېد په 50 منډو یې وکټ له لاسه ورکړه. د ایرلند په توپ اچونکو کې مارک اډیر 15، کمپر او ګریګ یانګ 2-2 افغان لوبغاړي وسوځول. میلمه لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه پورې د خپلې توپوهنې پاړې پیل کړه. سل منډې وکړې او څلور لوبغاړي وسوځول. د دوی له لوبغاړو کمپر 9 منډې وکړې. افغان توپ اچونکو ته ضیاء الرحمن اکبر او نوید زدران 2-2 لوبغاړي وسوځول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیمزی بیا وایي چې افغان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته باید د توپ اچونې پریکړه کړې وای. د نوموړي په باور په لوبډله کې د یو بل چټک توپ اچونکي تشه هم محسوسېږي. هغه وړاندې وایي
افغانستان د لومړۍ ورځې په اړه باندې افغان لوبډلې تاسو ګټه او اشمت خپله د بیلډینګ فیصله وکړه. له اشمت په خپلو خبرو کې ویلې چې زه غواړم چې په څلورم اننګس کې دغه وکټې نه موږ استفاده وکړو اخلو، خو که چېرته په لومړي اننګس کې ساړه داسې یو ټارګېټ کمپیټیټیو ټارګېټ ته ونه تاکي او تا باندې مقابل جانب لیډ واخلي نو دا به بیا تاسو ته ډیر مشکل ای چې هغه لیډ خلاصول دی لیډ خپل یو پریشر ای هغه به هندل کول دی ټیم لپاره ډیر مشکل ای دی ما په نظر هبا وکټه کې سپورټینګ وو په دوی میننګ کې کومګه تاسو دی ورځی تر اخیره وګورئ دا وکټ دی فاست بولرانو سپورټینګ کو په شروع کې باید دینه استفاده کړي وا او کوچې ته مونږ بولینګ کړو کې دی چې مونږ هم دا به ارلین ډیر زړه وګټ کړي وو نو سره هغه بولران ستا
د وایرو د چي دا سیالي بعد د مارچ تر 3 منټه پورې دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه ترنګ کې د جګړې له پراخېدو سره ملګرو ملتونو ویلي چې د غزې شمالي ښار له جدي قحطۍ او بشري بحران سره مخامخ دی. په عین حال کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني تر واکمنۍ لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې په روانه جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر له 1.5 زرو اوښتی. د یوه لنډمهاله اوربند لپاره هڅو هم تر دې دمه نتیجه نه ده ورکړې. نور حال په دې راپور کې
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په روانې جګړې د 5 میاشتو په تیرېدو سره په سیمه کې بشري بحران لا پراخ شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې د غزې شمالي برخه سخته قحطۍ ګواښي. د دې ادارې مسؤله ویان رامش راجا سهنګام پرون چهارشنبه په جنیوا کې د غزې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله.
موږ د فبروري میاشتې په وروستیو کې یو او لږ تر لږه 15 زره کسان چې د غزې د نفوس یو پر څلورمه برخه ده قحطۍ ته ورنږدې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هیڅ مرستندویه ډله نه ده توانېدلې چې په تېرې یوه میاشت کې د غزې شمالي برخې ته مرستې ورسوي. د دې پروګرام په وینا اسرائیل د غزې شمال ته د مرستو او هم دې سیمې ته د لاسرسي مخه نیولې ده. په اوس وخت کې پر خوراکي موادو بار ډېر موټر درول شوي خو د یو شمېر بهرنیو هیوادونو پوځونه د غزې جنوبي برخې ته له هوا مرستې غورځوي. په عین حال کې په غزه کې د یوه لنډمهاله اوربند لپاره نړیوال مرکچیان وایي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د شپږو اونیو لپاره یوه اوربند ته نږدې شوي دي. د یوه اوربند لپاره هڅې له 2 اونیو راهیسې د مصر، قطر او د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا پیل شوي خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. تمه ده چې د یوه لنډمهاله اوربند په ټینګېدو سره به د اسرائیل له زندانونو د په سلګونو فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې د حماس لخوا لسګونه برمته شوي آزاد شي. حماس پر اسرائیل د اکتوبر په 1 په حمله سره نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 تنه یې رغمل کړل. د تیر کال په وروستیو کې د یوه لنډمهاله اوربند په ترڅ کې حماس 115 تنه یرغمل آزاد کړل او اسرائیل هم په بدل کې له خپلو زندانونو 240 فلسطیني بندیان خوشې کړل.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د کندهار کروندګر د شنو خونو د جوړېدو خوښتنه کوي. په کندهار کې کروندګر وای کښنې خونه ورته جوړ شي او به بل لښ په کاری شي او هر وخت په تازه سبزیجات بازار ترسه کوي. بل خو د طالبانو د حکومت د کندهار کرنې ریاست مسولان وای 6.5 شنې خونې کروندګرو ته جوړې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالرحمن د کلون رئیس د کندهار په دامان ولسوالۍ کې بزګري کوي. د کال په ګرم موسم کې پر خپل ځمکه سبزیجات کری خو په ژمي کې بیا ځمکه شاړه ولاړه وي. عبدالرحمن وایي د طالبانو حکومت د ده په شان کروندګرو ته شنې خونې جوړې کړي تر څو د بې موسم سبزیجاتو اړتیا په کور دننه پوره کړي او هم د ژمي په موسم کې په کارونو بوخت وي.
په باجګرم کې موږ د ترکاري کرو، بانجان، بیانډۍ، رومان، اندوانې، چمبرخی، بادرنګ دا شان کرو. نو په ژمي کې موږ دا ځای نه لرو چې دا د ژمي دپاره وساتو. نو موږ د حکومت څخه دا غواړو چې موږ ته شنې خونې جوړې کړي چې د پردي هیواد موږ ته شان ځي هغه خراب یا سم یا رو خپل د هیواد شی چې مهم به باور پې هم به سم شی به یې هم به خپل د هیواد شی به مو یې د بل هیواد شی ته ضرورت نشته چې موږ دا شنې خونې ولرو.
د کندهار یو شمېر نور کروندګر هم وایي که په دې ولایت کې شنې خونې ډېرې سي د منی او ژمي په موسم کې به دوی خپل وطني سبزیجات او نور کرنیز توکي ولري او هم به د خلکو تکیه پر بهرنیو میوجاتو او سبزیجاتو کم سي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید په هیواد کې دغه ډول کرنه دود کړي تر څو د کروندګرو د حاصلاتو پر زیاتوالي سربیره په ژمي کې د تازه سبزیجاتو د کموالي مخه ونیول سي.
د شاولي کورته ولسوالي یم، نوم یې احمد شاه دی. زه غواړم چې موږ ته شنې خونې جوړې شي. موږ دغه ترکاري ګر سره نه لرو، د پردي دولتو د راته راځي، هغه بیا په موږ خرڅوي، هغه هم داسې شی نه دی. نو زموږ د دولت څه دا غوښتنه ده چې موږ ته دې دا خونې جوړې شي، موږ ته دې وسایي جوړه کړي. بهره به سم یو به په ژمي تازه یو به په مني تازه یي. هر وخت کې به تازه میوه موږ لرو، خپلو وطندارانو ته به ورکوو.
زمانم بلال مرل ته بزګری کار کوم. مر د حکومت زلا غواړ نه مر تشنی خونی جوړ کین، ځکه شنی خونی وزلته نسته. مر کش کروندې شي نه سای کوله، په دوبې کار شي کیږي، بینډي رومیان مرچک بادرنګار سکیږي.
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی سش کالې 50 شنی خونی د کندهار په بیلابیل ولسوالیو کې جوړی کړي، او راتلونکي کال د 50 نورو د جوړېدو پلان شته.
موږ سږ کال په کندهار ولایت کې په ځینو ولسوالیو کې د همکارو موسساتو له طریقې څخه 50 به شنې خونې احیا کړي جوړې کړي دي. بزګرانو په اختیار کې مور کړي دي چې انشاءالله او په راتلونکي انکشافي پلان کې وزارت د هر ولسوالۍ کې زموږ د اړتیا او سره ضرورت ته په کتو 50 به شنو خونو انکشافي پلان په نظر کې نیولی دی چې وایز کوو او راتلونکي کال کې راته بودیجه منظوره کړي.
په شنو خونو کې کښت تر ساده ځمکې څو برابره زیات حاصلات ورکوي، او دا د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره لا یدو ډکه لار ګڼل کیږي. خلک غوښتنه کوي چې د کروندګرو د ژوند د ښه کېدو لپاره هغه سي پروژې پلي کړي چې ګټه یې مخامخ کروندګرو ته ورسیږي، څو ژوند یې ښه او د کوکنارو بدیل پیدا کړي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د امریکا او طالبانو ترمن د توحید تړون څلور کلن شو، خو د چارو شنونکي وای مهم برخې لا هم نه دي عملي شوي. دغه تړون د 2003 کال د فبروري په 19مه د امریکا د هغه وخت د لوړ پوړي ډیپلوماټ سلمی خلیل زاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو. دا چې دغه تړون کې مهم مجمنې څه وي او طالبانو ته دغه تړون څه ګټې رسولي، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
د دوه په یو مجلل 15 ستوریز هوټل ال شیراتون کې د چکچکو د غاګ ورسته تر هغه د غونډې پر فضا خپور شو چې طالب او امریکایي ډیپلوماټانو افغانستان ته د سولې راوستل په نوم تړون باندې لاسلیکونه وکړل. دغه تړون چې د دوه د تړون په نوم سره مشهور دی، د 2003 کال د فبروري په 19مه نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو.
د تاسو ټولو راغلو مېلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون کوي مننه.
خاغلی برادر همغه مهال دغه تړون د افغانستان لپاره تاریخي یاد کړ او د عملي کېدو ټټرې ووهه.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټولو ته یې مبارکي وایم. د افغانستان اسلامي امارت امریکا ولو ته ژمن دی.
دغه موافقه د امریکایي او طالب مرکچانو د لږ تر لږه یولس پړاو مذاکرو وروسته ترلاسه شوه. د مذاکرو دغه پړاو د 2013 کال په اکتوبر کې په دوحه کې پیل شو او د دوحې تړون تر رسیدو شاوخوا شپږ میاشتې دوام وکړ. پښتنه دا ده چې د امریکا او طالبانو د دوحې په هوکړه کې مهمې برخې او ژمنې څه وې او څومره عملي شوې. د دوحې تړون څلور عمده برخې درلودې او د ټولو په سر کې د طالبانو هغه ضمانت و چې وی ویل د افغانستان له خاورې به د متحده ایالاتونو د امنیت په ضد کار نه اخیستل کیږي. دویمه برخه یې له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش ته ځانګړې شوې وه، او درېیمه برخه یې دا وه چې طالبان به د هغه مهال له جمهوري حکومت سره بین الافغاني خبرې پیلوي. د تړون څلورمه برخه دا وه چې بین الافغاني خبرو کې به پر دایمي اوربان خبرې کیږي. د دوحې د تړون څلور وړه برخې داسې طرحه شوې وې چې د یوې عملي کېدو بل ته لار پرانسته. د تړون یو مهم ټکی دا هم و چې پکې راغلي د طالبانو اسلامي امارات چې په طالبانو معروف دي د متحده ایالاتونو لخوا د یو دولت په توګه نه پیژندل کیږي، خو د همدې تړون له لاسلیکه یو نیم کال وروسته هر څه بدل شول او طالبانو د دویم ځل لپاره پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د ډیرو په باور همدا د دوهې تړون له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د بشپړ وتلو، د جمهوري نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لامل شو.
طالبان عین فکر کاوه چې امریکایان ووځي نو ولې دوی دا وکړي چې د قدرت یې برخې باندې راضي شي ولې ټولو نه نیسي.
د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد او د چارو شنونکي علي احمد جلالي وایي همدې د دوهې تړون طالبانو ته مشروعیت ورکړ او وخت یې ورسول.
د دوهې تړون چې دا یو تړون دی چې نیمګړی پاتې شو، تطبیق نشو، آغاز لري او انجام نه لري. په حقیقت کې د تړون د طالبان قدرت د رسیدو لپاره طالبان لار هواره کړل، د یو څه یې د دې لپاره هواره کړل چې یو مشروعیت یې ورته ورکړ. ځینو هیوادونو چې ولیدل چې طالبان امکان لري په قدرت تراشي او یا د قدرت یو برخه شي، نو رابطې ورسره زیات کړل، ټینګ کړل، مرستې ورسره وکړلې. ایران دا کار وکړ، چین دا کار وکړ، روسیې دا کار وکړ، او پاکستان خو بېله هم د دوی حامی و او د دوی هغه ځای ورکړی و او کومکونه مرستې ورسره کولې.
خاغلی جلالی ازادي راډیو ته ویل طالبانو له پخواني افغان حکومت سره د واک شراکت ته لیوالتیا نه درلوده، نو ځکه یې د زور لارې قدرت ونیو. د دوه هیلتړونه لا څو نه تیرې نه وی چې طالبانو او متحده ایالاتونو یو بل د تړون د ماده په نقص تورن کړل.
دا هغه څو چې په پوره شکل باندې سرته ونه رسیدل. دوه د تړون په کټو کې یا په عملي
د چارو کتون کې عبید الله برهانی دواړه لوري، یعنی متحده ایالاتونه او طالبان، د تړون په عملي کېدو کې ګرام بولی.
او عین وخت کې هغه څه چې طالبانو عهد کړی دی چې منطقې لپاره به ګواښ نه اوسېږي، اما دوی همیشه دپاره دا ډاډ ورکوي، خو لا د نړیوالو یا د چاپېریال هیوادونو امنیتي اندېښنې لا پر ځای دي یا مختلفو وختونو کې راپورته کېږي دا اندېښنې دي چې د افغانستان حکومت سره شریکېږي. ملامتیا په دواړو طرفو دی که چېرته رښتیا هم دوی غوښتلی ټولو طرفونو چې د دې تړون په اعظمي شکل باندې ښه کار اخیستل شوی وای، نو هغه به په مدار د هرې دوو درې میاشتو کې یا څلورو کې باید د دوی ناستې سره کښې شوی وای، او چې هغه نقطې چې د دې تړون عملي شوي نه دي چې هغه څه قسم ته عملي کړی شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه القاعده او داعش حضور هغه مسله ده چې خپله امریکایي چارواکي هم په اړه اندېښمن دي. که څه هم د طالبانو یو ژمنه دا و چې دوی به له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکه نه پالي، خو د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفیره کرن ډیکر وایي طالبانو د دوی دغه اندېښنې نه دي رفع کړي. میرمن ډیکر په تیره تل میاشته کې ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د دوهې تړون څومره عملي کړی وویل.
دا ښه پوښتنه ده، خو فکر کوم ښه به وي چې ووایم هغوی د دوهې د هوکړې د عملي کولو په حال کې دي. دا داسې هوکړه نه ده چې ختمه شوې وي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ژمنو د عملي کولو یوه ټولګه ده چې باید په ورځني ډول عملي شي، تر څو پورې چې هغوی القاعده ته پناه ورکړې وي او داعش په افغانستان کې فعالیت وکړي، هلته د ترهګرۍ ګواښ پر خپل ځای دی. موږ له هغوی تمه لرو چې دې موضوع ته ژمن وي، نو ځکه دا داسې شرط ده چې دوام لري او ختم شوی نه دی.
دا چې د دوهې تړون څلور کاله وروسته په همدې اړه د طالبانو د حکومت نظر څه دی، اوس یې د ویاندویانو په نظر اخیستلو بریالي نه شو، خو وړاندې یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته داسې ویلي وو.
د افغانستان اسلامي امارت ژمنه کړې وه چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کېږي چې تر اوسه نه ده کارول شوې، او د افغانستان اسلامي امارت د دوهې تړون ته تر اخره ژمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول، دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنه ښودلې، بلکې د ګواښ د دفع لپاره یې عملي اقدام هم کړی دی. د برخه کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری په نخښه کول د امریکا د عملي اقدام د بیلګې په توګه یادولی شو. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای کې د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې دوی د هغه له مرګ خبر نه دي او د څېړنو د پایل خبرې ورکړ، چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. تازه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې القاعده په افغانستان کې اته روزنیز کمپونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور لمخې د القاعده شبکې او سنای مشر سیف العدل دی چې ایران کې میش دی او د همدې سیف العدل کسان په افغانستان کې د القاعده د لوړپوړي غړي عبدالرحمن الغامدی له کسانو سره تګراتک کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا راپور رد کړ او ویل د القاعده اړوند کوم کس په افغانستان کې نشته. طالبانو تر دې وړاندې هم